द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
خبرونه اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د پنځمبه ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې 19 نیټه دا وخت په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنی می او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي زه مستاسو قربانه منزه شهید
او زه رحمان بنرایمان نه خبرونه کې بده تخاوی چې د پاکستان په خوره باندې د ماشومانو لپاره د ودونو قانون سره تاسو به خاوی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن په چارسده کې د پاکستان او چین ترمنځ په جوړیدونکي اقتصادي سړک سویلې دي او نن را سره په پروګرام کې شامل دی پښتون کنکشن دغه خصوصي خبرونه کې به تاسو د سیمې نه او د واشنگتن نه یو شمیر سیلنیز رپورټونه ګورئ او اورئ خو تر ټولو مخکزونی ویارته هلته موږ سره ملګری کیږي د ډیلیوري ډیو سیلنکار او وتلې خبریال پیر زبیر شاه صاحب پیر زبیر شاه صاحب په خیر علی سړي مشه
په خیر
پیر زبیر شاه صاحب په لومبي سر کې د نه پښتنه کومه چې په فرانس کې د داعش د پلویانو د حملو وروسته هلته یو خوا د لټون عملیات روان دي نو بل خوا د داعش خلاف نړیواله کچا چې کم اتلاف ته او هغه عملیات چې دي روان دي خو روس یو وار بیا غږ کړی دی چې داعش خلاف دي حملو کې مرسته او کومک سي واکړی شي د روس دا غږ په دې وخت کې سمانه لري
جی د روس دا غږ ډیر مهمه دی کتا سو خیال کړی 13 کال ستمبر کې روس اومده یو ریزولوشن په اقوام متحده کې جمع کړو خو هغه باندې اختلاف او هغه کې دا یو ټکیو چې اسد چې کوم حکومت دی بشر الاسد حکومت پر شام کې هغه به رضا به شاملېږي چې هر یو عملیات دوی کوي داعش خلاف شام کې نو هغه باندې ډېر اختلاف او اوس دې پر دوی پرون بیا دا یو ریزولوشن جمع کړی دی ریوایز هغه جمع کړی دی هغه کې ریویژن کړی دی او مکه دغه خبره کړی دا خو اوس چې حالات په دې بدل دي چې یو خو روس باندې په خپل حمله شوی دی جاز پر مصر کې داعش هغه زموږه قبول کړی و جاز لاندې غرزولې او پاکي بمونه فټ کړی وو او بیا د پیرس نه پس فرانس هم اوس دا غواړي چې روس او امریکا د خپل چکم اختلافات دي او اختلاف ټول چکم دغه بشولاسد باندې دي چکم شام صدر دغه باندې اختلاف دي روس دا وایي چې دی به پاتې کیږي او دی به چکم مسله دغه په حل کې به دی کردار ادا کوي امریکای دی ته اوسه پورې نه راضي کېدو اوس دا سرکاري چې دواړه ملکونه خپل پوزیشنونه چکم او غیب کې بلګ نرمي راولي او دوی به په یوزه او فرانس هم دوی ته اپیل کړی دی او فرانس چې کوم صدر دی هغه د روانه هفته کې بروستم زی امریکای ته راځي او دوه ملکونو ته وایي چې تاسو خپل اختلافات ختم کړئ او د داعش په خلاف چې کوم فرانس یو نوې شان جنگ شروع کو پاګه کې دوی کومکو کی نو روس اوس ډیر مهمه دی په دې ټول جنگ کې او داعش خلاف او روس اوس دا سرکاري چې هغه به داعش په خلاف عملی اقدامات او قدمونه به اوچتوي
پیر زبیر شاه صاحب یو بل پښتنه هم درنه کوو او غدا چې داعش چې کم دا وخت څنګه تاسو هم ځنی اشاره وکړي په شام کې په عراق کې په ځنی برخو باندې خپل وجود لري او د طاقت اندازې په نړیواله مطبوعاتو کې د فرانس د حملې نکیږي یا لاغو دړکو نکیږي خو روس چې څنګه په واسکو می د نور نه مرسته غواړي یا نړیواله طاقتونه د شام کې یا په دغه سیمو کې داعش خلاف لګي نو تاسو فکر کوئ چې د داعش توان یا زور کمیدون کې دی په نږدې لنډورزو کې کنه دا څه مشکل ورته پیښ نشي
نه داعش زور به خامخا کمیږي که تاسو خیال کړئ چې کوم د اغمن کسو چې دا حمله وایي چې د اغکړی وي هغه مرکو پرون هغه سره نور کسان دین علاوه په لیبیا کې یو کمانډر مړ کو دین علاوه اوس فرانس حمله تیز کړې امریکا اوس کوشش کوي چې نور هوادونه ځان سره ملاو کې او داعش خلاف یو غټ پیمانه باندې یو الاینس جوړ کړي او دې غو کې خو دې داعش دومره زور نشته چې څومره خلک ریږي ورنه او هغه اوس پورې تش او پته ولګي او دا سه زنه سيزونه دا سه دي لکه چې کوم فرانس کې وشو پیرس کې وشو چې دا سه کسان چې کوم پته نه لګي هغه چې کوم تسلی پر سلز وایي چې هغه په کوم ملکونه کې دی هغه اچانک راوځي او هغه حمله شروع کی هغه به ګران نه خو از عسکري قوت چې داعش ته تاسو ګر یو فوجي قوت نو هغه زور په ختمې دوه دی او امان د ازدا د اقتدار روان هفتو میاشتو کې به ډېر زور کم بشي.
ډیر مننه تاسو پیر زبیر شاه صاحب په ورستۍ خبرونه کې به بیا هم په دې موضوع باندې نور څېړنې او تاسو نن نکوه تر اوسه پورې ډیر مننه.
ډیر مننه
او فکر کوم منزا شهید تاسو سره هم سر پورونه شته په دې موضوع.
موږ به قدرمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو ته یو بل ریپورت وس وړاندې کوچې په پاریس کې د داعش وسلوالې ډلې د بمی حمله وروسته د فرانسې امنیتي چارواکي د دغه ډلې په فرانس کې د پلویانو په لټون دي او تیر ورځ د دغه لټون عملیاتو په وخت کې د داعش پلویان وژل شوي دي او نیول شوي دي چې په دې حق له زموږ همکار شعیب زاده تاسو نور حال وړاندې کوي.
فرانسیسی چارواکو نن د زیارت په ورځ د دې خبرې پخلی کړي چې تیر اونۍ په پیرس کې د ترهګر حملو منصوبه جوړونکې تیر ورځ د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شوی دی. د پیرس د پروسیکیوټر د دفتر لخوا ویل شوی د منصوبه جوړونکې عبدالحمید ابواود په ګولو لګیدلې مړې د پیرس سره نږدې د هغه ودانۍ نه ترلاسه شوی چېرته چې تیر ورځ پولیسو چاپا وهلې وه او بیا یې د ترهګرو سره سخته مقابله هم شوې وه. عبدالحمید په حق له ویل کیږي چې دی ویش یا تیش کلن و پیدا شوی په مراکش کې و او د بلجیم شهریت یې هم لرلو. د هغه د مړي پیژنګلو د هغه د ګوتو د نښو سره شوې ده. د پیرس په شمالي سین دینیس سیمه کې دغه عملیات پولیسو ته د شوي معلوماتو وروستو شوي او پولیسو ته ویل شوي چې تیره اونۍ د پیرس د حملو ماستر مایند عبدالحمید ابواود په دغه ودانۍ کې پټ شوی وړاندې ګمان کېدو چې دغه تن په شام کې دی. تیره جمعه په پیرس کې شوي دغه حملو کې یو سل یو کم دیرش کسان وژل شوي او د 390 جوبل شوي. د فرانس داخله وزیر ویلي فرانسیسي چارواکو ته دا معلومه نه وه چې ابواود په اروپا کې دی. هغه په اروپایي ټولنې غږ کړی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دې زر تر زره یوه منصوبه جوړه کړي او بیا دې عملي کړي چې اروپا محفوظه وساتي.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
چپوچړه کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
تا خو زه نو وهم تا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوچی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
ویس اف امریکا ڈب ریڈیو ٹی وی تا گورے او ریڈیو بانے اورے دی خبری خبرونه کې 100 لحظو کې پښتون کنکشن پروگرام را روان دی. پښتون کنکشن کې بس سیمایز رپورټونه او نړیواله چارې زمونږ همکارانو وړاندې کوي. تاسو کولی شئ زمونږ ویب سایټ www.divaradio.com باندې هم زمونږ خبرونه سیلنې او رپورټونه وګورئ او وای وای. زمونږ فیسبوک وی وی ڈیو او زمونږ ټوئیټر وی وی ڈیو هم مهیروي لایک کړئ خپل کې یې خواه کې. ګران اردوونکو زو د پاکستان کڑکې زپلې صوبې کوټې سرخار ته چرته چې د ډیو ریډیو خبريال هم سمسور رپورټ راکوي وای چې په دغه خار کې د ابا مشل ګون لخوا شوي یو غونډه کې کم چې تمام سیاسي ګوندونو غونډه وه وختونه شوي ده چې حکومت دې د پښتنو سره داسې رویه چې امتیاز وي پکې پرېږدي. ورته یې ویلي دي چې په دغه صوبه کې د خلکو ته په قامي شناختي کارډ ورکولو کې د لم لیټ نه کار نه اخلي. نور رپورټ په دې نور تفصیل په دې رپورټ کې د کوټې نه ګورو.
د عوامي نېشنل پارټي د ضلع کوټې له لوري د یو شمېر سیاسي ګوندونو دغه غونډه د کوټې د مطبوعاتو په کلب کې وسوله په کوم کې چې د کوټ ښار یو شمېر د ستونزو په هکله باندې خبرې وسولې. برخوالو په ښار کې هدفي وژني د خلکو تښتول بیا د پیسو په بدل کې راخوش کېدل د پرکیزو پیښو د اوبو د روغتیا د تعلیم او په ځانګړي توګه بیا د امنیت خوندي ساتونکو د رول لوري د عملیاتو پر مهال باندې په کورو د چادر او د چردیواري د سپکاوي پاکله باندې جاج واخیستل شو. په غونډه کې ګډون کوونکو وویل چې حکومت پر دغو ټولو ستونزو باندې سترګې پټې کړي دي. د بی ان پی مینګل غلام نبی مری وویل،
امین تو حکمرانوں سے شکایت ہے، یہ گلہ ہے ہمارا کہ آج کوئٹہ پاکستان کی اور ان دارالخلافہ بلوچستان کی ہیں اور کوئٹہ کی ان بڑے شہروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب آپ کراچی کو دیکھیں، آپ لاہور کو دیکھیں، آپ پشاور کو، اسلام آباد کو دیکھیں، وہاں تو بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس، میٹرو، بہت سی چیزیں کام ہو رہے ہیں وہاں پہ. لیکن آج دیکھیں کہ کوئٹہ کے لیے آج تک اس طرح کا کوئی میگا پروجیکٹس کا اعلان نہیں کیا گیا. ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، مرکزی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو.
زموږ له حکمرانانو څخه ګیله ده چې نن کوټه د پاکستان په لویو ښارونو کې د بلوچستان مرکزي ښار شمیرل کېږي. ته کراچي ته وګوره، لاهور ته وګوره، پېښور، اسلام آباد، سرکچیری د دې پرتلیز جاج وکې. هلته خو غټې غټې پروژې دي لکه د میټرو، لیکن د کوټې لپاره دا ډول یوه پروژه هم نه ده اعلان شوې. له موږ سره ناانصافي کېږي که مرکزي حکومت دی که صوبایي حکومت. موږ د بلوچستان د نورو ښارو لکه گوادر، مسخیل، کلو دا وہ خبری نہ کہوں، دادا کوٹی دا ترقی خبر ادا.
یہاں پہ کوئٹہ میں وہ کون سا مسائل ہے جو یہاں پہ نہیں ہے؟ امن و امان کے حوالے سے، یہاں کی صفائی کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے. یہاں پہ مین جنا روڈ پہ سر، آپ کو یہاں پہ جو اگر آپ پانی کی نل کھولتے ہیں، یہاں سے گندا پانی آتے ہیں.
دل تپ کوٹہ کی حق کمی ستونزی دی سنستا کامنیتی وزه ده که صفایی ده که لوډ شیډینګ که گیس که د اوبو پاک لبانې ده. د ښار په عین مانس کې پر جنا سړک باندې چې د اوبو نلکه خلاصه کې خرابې اوبه ځینې راسي. دلته خو ادارې او د واسا په شکل کې موجوده دي، دوی یو پایپ هم نسي اچولای. ګډون کوونکو وویل چې تر څو پورې واک پر کښته کچه باندې وبلدیتي ادارو ته نوی ورکول سوی، تر هغه مهاله پورې به ستونزې نسي هوارېدلی. برخوالو دا خبره هم وکړله چې په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو دوه کاله سوي دي خو اختیارات لا نه دي ورکول سوي. ګډون کوونکو وویل واسپتالو ته 25 کروڑ روپۍ د دوایانو په مت کې ورکول کېږي، لیکن چې هسپتاله ورسي یوه ګولۍ هم وچاته نه ورکوي. د دغو ستونزو د هوارولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو د خبرو اترو لپاره له اړه لرونکو ادارو سره یوه کمیټه هم په کار واچوله چې دا به د دسمبر له 2 نیټې څخه کار پیل کوي. سیاسي ګوندونو وویل کچیرې د دوی دغه غوښتنې اوارې نسولې، بیا به دوی د مدني ټولنو په ذریعه باندې احتجاج باندې لاس پورې کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې، تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم وخت شوه دی د اونیز پروگرام پښتون کنیکشن چې پکې موږ ستاسو لپاره سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو باندې ډیر زیات بازی ریپورټونه او څېړنې کړي دي چې تاسو ته اوس وړاندې کوو.
پښتون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. څېړنکاران وایي چې د پیرس وژنو په عکس العمل کې نړۍ د داعش تندروا ډلې پر ضد د فرانس سره نور هم په ملګرتیا کې یوه موټی شوې ده. خو د امریکا صدر براک اوباما د 20 سترو هیوادونو یا G20 غونډې په مهال په ترکیه کې دا خبرداری هم ورکړی دی چې داعش ته ماتې ورکولو لپاره به امریکا اوس خپلې هڅې دوچنده کوي. په دغه مهال هیوادونه په دې هم موافقه شوي دي چې د شام څخه بې کوره خلکو باندې به د خپلو هیوادونو دروازې نه بندوي. د امریکا صدر باراک اوباما په دغه موخه وای
The people who are fleeing Syria
کوم خلک چې د تشدد له عمله د شام نکړی کوي دوی تر هغه ته ټولو زیات متاثر کړي وي د کې ماشومان یتیمانان او پوره کورنۍ شامل دي او مونږه داسې نشو کولای چې د تر هغه لوجه په دغه خلکو د خپل هیوادونو دروازې بند کړو او دا خبره G20 غونډه کې هم په تکرار سره تایید شوه او په کار نه ده چې د کډوالو مسله د تر هغه سره وترل شي که څه هم د کډوالو یورپ ته راتګ دغه هیوادونو په وسیلو ډیر فشار اچولې دي ولې دا خبره هم غلطه ده چې د مذهب په بنیادونو خلکو ته پناه ورکړل شي دا د شرم خبره ده د امریکا اقدار کله هم دا ندی پادشي چې یو تن سره دی امداد د مذهب په بنیاد وشي او دغه وجدا چې زه د هغه خلکو او سیاسي مشرانو خبره ردوم چې وای صرف عیسائی مذهب خلکو ته دی پناه ورکړی شي مونږ به هر چاته ځای ورکو د انسانيت درښتې په بنیاد دا زمونږ اخلاقی ذمہاري جوړیږي چې دغه مشکل کې د شام د خلکو سره کومک وکړو
په امریکا کې یو لسم ستمبر پیښو وروسته د قومي سلامتیا په حق لباندی یو بحث شروع شو هم د غرنګي په پیرس کې د حملو وروسته په امریکا کې بیا په عمومي کچا او په خاصه توګه صدارتي کاندیدانو لخوا د ترهګری په موضوع تاو د بحثونه پیل شوې دي دغه بحث سمره مهم دی او په امریکا کې د دې بحث په نتیجه کې کوم فیصله رامنځته کیدی شي په دې لړکی چې کلا پښتون کنکشن په واشنگتن کې د وډرو ویلسن سنټر سړنکار مایکل کوګلمن سره خبرې اترې وکړې نو هغه ویل
Even before these Paris attacks everyone
The Daesh khatar pa Washington ki da wran de rawan Afghanistan aw nur bay suna yow arq ta kridi di aw us pura tawajjo pa Daesh bandi da chi tsanga da kamzor ikral si pa khas to ga Washington bandi da brid da khususi video ham yow ghata masala da Washington shkari der fikrmand da da Daesh khatar uras pa uras se wakiji aw America da bahs maqsad da di chi tsanga da khpalo europai aw nur itlafi hewa dun په ګډه دغه خطر مخنیوي وکي داعش کڅه هم دا وخت ډیر د فشار سره مخ دی او د ولکې لاندې ځینې سیمې هم لاله سور کړي خو بیا هم په نړیواله کچه خپل فعالیتونه تر سره کوي او د پیرس بریدونه ډیر پلان سوی کار ښکاری
کوګلمن ګیون د فاکت دټ د ډیبیټ
هاز تاسو څنګه چې د داعش لخوا دغه بریدونه به د شام څخه کډوالو امریکا ته د تک په پالیسي کې مسرو غورځي نور کم داسې بدلونونه تاسو غنئ چې په پالیسي کې راتلی شي
دا
امید لرل کیږي چې د کډوالو په مسله به کوم اغیز ونه غورځوي زما خیال دی چې کله پوری صدر باراک اوباما په واکه دی نو ډیر څه نسی بدلی دی او د شام کډوالو ته به امریکا کې د پلان مطابق پناه ورکول کیږي او که د امریکا صدارتي کاندیدانو بحث وکتل سي نو په دې کې د ریپبلیکن لخوا یو سخت دریځ موجود دی لکه ډونلډ ټرمپ دوی د امیګریشن یا امریکا ته د کډوالۍ تاګلارې ته به بیا کتنه کوي او دا به نور هم سختوي دا امکان شته چې راتلونکي کم یو کاندید هم د امریکا صدر سونو د امریکا تاګلارا بدل کړي
دا خو داعش تندروا ډلې لخوا په نړیواله کچه تر هغه ریتا عکس العمل او اوزو د پاکستان افغانستان سیمه ته چرته چې د تندروا ډلې سره زید طالبانو یو شمیر ډلو اعلان کړی دی او په افغانستان کې د داعش سره تړلې ډلو لخوا ورستی تشدد په افغانستان کې د امنیت نورې اندېښنې رابرسېره کړې دي په افغانستان کې د غډلې سمره غټ خطر دی په دې اړه زمونږ همکار منزه شهید د افغانستان د پارلمان په خوانې غړي فرخند زهرا نادری سره خبرې تیرې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو
سرنګ چې تاسو په هیګي چې د طالبانو په رژیم کې خزي د ډیر تشدد سره مخ وي نو اوس چې د داعش مسله راپورته شوې ده په دې حق لا خزي څه اندېښنې لري او څه احساس لري
یعنی افغانستان
یو ډیر سخت دور نه تیر شوی دی او ډیر ویرونکي تجربه لري لومړی خو زه فکر کوم چې داعش لپاره په افغانستان کې ځای نشته د داعش لپاره په افغانستان کې بغیر د نام نه او د سلو خبرو ترو زندولو نور هیڅ هم نه دی هو د افغانستان ټول ولس د داعش مسلې ته اندېښمن دي بیا په ځانګړې توګه میرمنې په دې ورستو کې ډېر زړه بګنوون کې پیښې افغانستان کې وشوي چې په خلکو ډېرې بدې اغېزې پرېوتې خلک په دې اندېښمن نه دي چې داعش ته څرنګه ماتې ورکړي ځکه چې تر اوسه داعش یو غټ لخکر نه دی بلکې د ولس اندېښنه دا ده چې ترهګر تل د یو بل ملاتړ کوي او که د داعش د ډلې د نورو ترهګرو شبکو لخوا ملاتړ وشو نو ولسته به ډېر زیان ورسوي.
په نږدو څو ورځو کې که وکتل شي چې ملي ځواکونو وشو کړای چې قندوز ښار بیرته خپل په ولکه کې واخلي ډېر په کم وخت کې، نو تاسو څه ګڼئ چې آیا افغان حکومت دغه توان لري چې د داعش وسله والو ډلو سره مبارزه وکړي او هغوی ته ماته ورکړي؟
ما هیڅ شک ازیر ندارم که
پدې حکله زه هیڅ شکمن نه یم چې که د افغانستان حکومت هم هغه شان چې نومي د ملي یووالي اخی وغواړي لاس را ورکړي نو دوی په مقابل هیڅ رنګه ترهګر ډله نشي راپاسېدلې. خو له بده مرغه موږ په هیواد کې د سولې خبرو اترو پروسې کې ستونزې لرو او ګاونډي هیوادونه د سولې پروسې کې افغانستان سره په رښتینې مخته نه راځي. هغوی په دې پروسه کې دوه کردار لوبوي، نو په دې صورت کې افغانستان له نورو ستونزو سره مخ کیږي. په دې کې افغانستان د ګاونډي هیوادونو نه د مرستې او حملاسۍ سخته غوښتنه کوي او په دې شان که د ترهګرو شبکې د ګاونډي هیوادونو او په سیمه ییزه کچه کنټرول شي نو هله موږ به وکړی شو ترهګرو ته ماتې ورکړو.
د یوې ښځې په حیث بیا یوې حکومتي چارواکي په حیث تاسو څه ګڼئ چې د داعش پر ضد روانې جګړې کې ښځې څه رول لوبولی شي؟
زنان همیش در سطح جهانی موقف بسیار موثر
خود تل د نړۍ په کچه د سولې پروسه راوستلو کې ښه کردار لوبولی. تاریخ هم دا ښایي چې خود تل د خپل کورنۍ او ولس لپاره سوله او امن غوښتلی او هیڅکله هم د جنگ سبب نه دی ګرځېدلی. په دې هکله ښځې کولی شي چې په مختلفو برخو کې ګډون وکړي، هغوی په سیاسي چارو او په مدني ټولنو کې پراخه بدلون راوستی شي، حتی چې هغه ښځې چې په کور دننه دي کولی شي چې ځان ته پلان جوړ کړي. دوی ته پکار دی چې په خپل کورنۍ غړو ته پاملرنه وکړي چې د دوی زامن یا نارینه د داعش یا بلې ترهګرې ډلې سره شامل نشي.
داعش وسلوالو افغانستان د کومو غټو ستونزو سره مخ کړی دی؟
ما نه میخوایم که تنها در بودی داعش بپیچو.
زه دا نه غواړم چې یوازې داعش په ګوته کړم، بلکې غواړم چې د ترهګرۍ مسلې ته د خلکو پام راوګرځوم، ځکه چې یوازې داعش نه بلکې ټولو ترهګرو ډلو افغانستان د ستونزو سره مخ کړی. داعش په خپله افغانستان ته یوه غټه ستونزه ده او افغانستان یوازې نشي کولی چې د دې سره مبارزه وکړي. ستونزې دا دي چې د داعش په نوم کېدای شي چې ګاونډي هیوادونه خپل ترهګر افغانستان ته لیږي او امنیتی وضع خراب کړي. هله بس څنګه نور هم غټه شي چې هیڅ حکومت د داعش اصلي ډله ونه پیژني چې بیا د سولې خبرو لپاره میستکینه وي. بل دا چې داعش د هغه سیمو نه افغانستان ته راځي د کومو سیمو سره چې ګډې پولې لري، لکه جلال آباد او بدخشان ولایتونو کې داعش رامنځته شوی دی. نو ځکه ویلی شو چې دا یو بله ټوپۍ د هغوی په سر ایښودلی شوی چې د داعش نوم ورکړی شوی دی او د دغو سرحدونو نه دی هیواد ته لیږل کیږي.
او په داسې حال چې افغانستان پاکستان سیمه کې د ترهګرۍ چیلنج لا نور هم زیات شوی دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په واشنگټن ډی سی کې دی او د امریکایي چارواکو سره افغانستان کې امن او د طالبانو سره امن په خبرو کې د پاکستان کردار په اړه باندې ملاقاتونه کړي دي. پاکستان په دغه کردار کې څومره مخلص دی؟ امریکایي چارواکو د پاکستان پوځي جرنیل نه څه غوښتي او پاکستان په بدل کې څه غواړي؟ دغه پوښتنې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د افغانستان د کورنو چارو پخوانی وزیر او د دفاعي چارو کارپوه علي احمد جلالي نه پوښتلې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
ډیره مننه محترم جلالي صاحب او کورمودن د وخت را کولو. زما لومړۍ پوښتنه هم دغه ده چې د پاکستان د پوج سر لشکر جنرال راحیل شریف دا وخت د امریکا په سفر دی، ستاسو په ګمان دلته بل امریکایي چارواکو سره په کومه ایجنډا باندې خبرې کوي؟
ګمان کوم تر کومه ځایه چې معلومه شوې ده د دې خبرې به د هغو صحبتونو په دوام وي چې مخکې ښاغلی شریف د پاکستان صدر اعظم د امریکا له مقاماتو سره وکړلې او هغه په سیمه کې د ثبات راوستلو او د دهشتګری سره د مقابله په برخه کې د پاکستان او امریکا ګډ همکاري مهمه تر ټولو په دې برخه کې. البته د وی خو د پاکستان عملیات هم ارزول شوې دي چې دی د شګرو د پاکستان طالبان په ضد د وزیرستان کې او د خیبر پختونخوا په ایالت کې تر سره کړی دی، او په عین زمان کې امریکا زیاتره علاقمندي دې ته لري چې همغه رقم چې پاکستان د هغو طالبانو په ضد مبارزه وکړله چې پاکستان د حکومت په ضد جنګېږي، د حقاني ډلې په ضد هم عین ترتیب باندې دغه وکړي، یعنې اقدامات وکړي. دا یې واضح شکل سره ګومان کوم هم ښاغلي صدر اعظم شریف ته او هم جنرال شریف ته په ګوته کړي دي.
جناب جلالي صاحب، ازما بل پښتنه به هم دغه وي چې امریکا غواړي پاکستان ته د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې یو رول ورکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې شی هم نه دي. څه ګڼي چې پاکستان د افغانستان کې دننه د جوړجاړي و عمل ته څومره مخلص دی؟
په دې کې شک نشته چې هم امریکا هم نورې هیوادونه لکه چین د دې سره علاقه لري چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبري بیا پیل شي، او په دې برخه کې پاکستان چې په هر شکل چې وی رول لري به د پاکستان د همکارۍ نه په دې برخه کې پرمختګ نشي راتلای، ځکه چې د طالبانو هډې په پاکستان کې دي او پاکستان کولای شي په غو فشار راولي. لبلې خو په عین زمان کې پاکستان په تیر وختو کې هم دغه هڅې کړې دي او تر یوه حده پوری کامیاب شوی دی. هغه هڅې مثلا د مری په برخه په غونډه کې چې د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ خبرې روانې وې، مګر خبره په دې کې ده چې اوس د پاکستان نقش او اثر د کم شوی په دې دی چې د افغانستان حکومت په دې ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې کابل تر ډیره حده پوري په دې برخه کې کوشش وکړي د پاکستان هغه ټولې غوښتنې ومنلې تر ډیره حده پوري، اما پاکستان داسې قدمونه وانه خستل چې په نتیجه کې د افغانستان حکومت دا ډاډ ورکړي چې واقعا پاکستان په صادقانه ډول سره په دې برخه کې کوشش کوي.
محترم جلالي صاحب، ازما بل پښتنه به هم د داعش وسلوالي ډلې د شتون په اړه وی چې په پاکستان او افغانستان کې د دغه ډلې شتون څومره لوی خطر جوړ سو دی، په داسې حال کې چې په پاریس کې بریدونه کړي دي او د امریکا په شمول د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د ورته بریدونو ګواښ کړی دی.
داعش په افغانستان او پاکستان کې یو خبره ده چې په ځینو مواردو کې مبالغه پکې شوې ده. زیاتره کسان چې داعش سره دی همرنګي او همغږي خبري کوي هغه ناراضي طالبان دي چې د خپل اصلي ډلې نه مرور شوي دي یا خوابه دي یا غوړي چې لدې لارې نه نور امتیازات ترلاسه کړي او ځان د داعش سره تړل لري نور وسایل نور امکانات را پیدا کړي. دا خبري هم شته داعش په افغانستان کې نه په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په امنیتي لحاظ هم په افغانستان او پاکستان کې ځای نه لري، او ځکه نو فعلا هغه وړې ډلې چې موجودې دي هغه ناراضي ډلې دي زیاتره چې په افغانستان کې غواړي چې یو ځای پیدا کړي په دغه مبارزه کې. زیاتره هغه د ازبکستان د اسلامي حرکت غړي دي او د هغو ملګري چې په افغانستان کې اصلا نه سابقه لري، نه د فرهنګي لحاظ او نه په تاریخي لحاظ ځای لري، هغوی د دې لپاره چې خپل دوام تضمین کړي غواړي چې له یو بلې ډلې سره د ارتباط له لارې ځان ته یو نو مشروعیت وګټي.
ډېره مننه محترم جلالي صاحب او کور مودان پښتون کنکشن ته د وخت راکولو.
سلامات اوسئ.
او اوزو د دې هفته د پښتون کنکشن ټیکنالوژي ریپورت اړخته په کائنات کې بل چرته ژوند شته او کنه، ساينسدانان د دې جواب موندلو کوششونه کوي. د دې لپاره نن سبا تر ټولو جدید ریډیو ټیلیسکوپ استعماليږي چې گرین بانک ټیلیسکوپ نومیږي. د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې نور تفصیل زمونږ همکار سمینه احسان وړاندې کوي.
د مغربي ورجینیا د غرونو په منځ کې د نړۍ دا تر ټولو غټ او په مکمله توګه تاویدونکې ریډیو ټیلیسکوپ دی، او دې ته رابرټ سی باید گرین بانک ټیلیسکوپ ویل کیږي. مایکل هولستاین د دې کاروباري مینیجر دی.
The reflector surface is very large. It's 2.3 acres.
د دې د منعکس کوونکی سویه ډیره غټه ده، یعنی 2.3 اکر ده، او د یو کالج فوټبال ګراوند په دې کې راتلی سي. دا له وړوکي څخه وړوکی سیګنال را نیولی سي.
گرین بینک ټیلیسکوپ یا جی بی ٹی په 2000 کال کې آنلاین شو، او دا په هغه دوو ټیلیسکوپونو کې یو دی چې بریک تھرو لیسن پروګرام کې استعمالیږي. بریک تھرو لیسن انیشیټیو د روس یو غټ کاروباري یوری ملنر او د برتانوي ساینسدان سټیفن هاکینګ پروګرام دی. د سلو میلیونه ډالرو د لسو کالو دغه پروګرام کې به په کائنات کې د ځمکني ژوند نه علاوه د پټ ژوند لټون کیږي. د جی بی ٹی سایټ ډایریکټر کیرن اونیل وایي
Breakthrough Listen is going to be fantastic. It'll be the
Breakthrough Listen by یو زبردست گام وی سلا ول زلب تاسو د یو بقاعده منسوبه سره په کائنات کې د دې مقصد لپاره سیګنلې لټوي.
دې قسمه سیګنلې راخونکو ټیلیسکوپ یا ریډیو ټیلیسکوپ انتهایی حساسې زکه په 1955 کې د گرین بینک خواوشا کې وفاقي کمیونیکیشن کمیشن یو نېشنل ریډیو کوایټ زون جوړ کړ، یعنی دینه سلور دیر سره کیلومتره په علاقه کې په موبایل فون، وای فای او نورو ریډیو آلاتو په استعمال قانوني پابندي ولګول شو، خو مقامي خلک وستي سره عادت شوی دی. هیرالد کریس د گرین بینک اوسیدونکو دی.
cell phone system and we
mung sara dalta da mobile nizam nishta aw no short waves istemal awli shu da laga qurbani gwaadi ho ko charita so de sara dat che no da bia dumra farq na kawi
khud da pabandiyani da police da para lagi masali zarur jodai سیالګر اکثر له هریانې چې چرې په کائنات کې بل چرتی اوسیدونکې یو ژوند دی ټیلیسکوپ معلوم کړي دی او کنه. کیرن وای
دا به ډیر زبردستی کچیری موږ سیګنل اومندنو، خو کدا سی نه وسو د دې دا مطلب نه ای چې په کائنات کې بل چیری د انسانانو پر رنګ ژوند نستا، بلکې معنی به دای موږ په کوم طریقو دا ژوند لټولو کوششونه کوو هغه سمینه دی.
په حقیقت کې د ځمکه په شان ژوند په کائنات کې بل چرتشته او کنا، گرین بینک ټیلیسکوپ د دې سوال جواب لټولای شي، خو کله دا لګ انتظار غواړي. سمینه احسن، پشتون کنیکشن، وایس آف امریکا، واشنگتن.
داود دې هفته پشتون کنیکشن راتلونکو هفته به تاسو په وړاندې د نوې موضوعاتو سره راځو. تر هغه مو په مخه
اوریدونکو دغه د پښتون کنیکشن او نیوز پروگرام چې تاسو ولیدلو راځو یو بل ریپورت ولوري ته وس چې پاکستان کې دا مهال میرمنو رول په ټولنې کې په مدني ټولنې کې ډیر مخ په وړاندې روان دی، خو په دې وروستیو کې نړیوالې سیړنې داسې ښایي چې د کم عمر جینکیو ودیدل هلته په هیواد کې ډیرې زیاتې ستونزې رامخته کوي. دغه ستونزې څه دي؟ په دې هکله زموږ همکارې محوه جلیل یو ریپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
راینا سوارلس کلن وه کله چې دې نه یوویشت کاله مشر سړي ته واده شوه. د واده نه وروسته دې د خپل خاوند کورنۍ سره ژوند شروع کړو. هغه وخت دا د واده په مطلب نه پویا او نه په دې خبر وه چې د دې څرګنې دې نه څه تمې لري. په یوې داسې ټولنې کې چېرته چې د خاندان عزت د جینې شرم سره تړلې وي، د هغې مور په ځان ډېر فشار محسوسول چې هغه په ورکوټ عمر کې واده کړي.
نور زما په کور کې اعتراض نو څه خبره نه وه. زما خاوند په بار د جین ما سره د خپل یار ډېر غم دی. ما صرف بیا یاد لپاره دا واده کړی. دا د واده نه ودې نه ما واده غوښتې و تاړه ما وختي مو وي.
که څه هم په کم عمر کې واده د هلکانو او جینکو دواړو مسله ده، خو د ماشومانو د حقونو یوه ډله پلان انټرنیشنل لخوا وروستیو کې ترسره شوې یوه څېړنه وایي چې په پاکستان کې جینکې د هلکانو په مقابله کې په ډیر کم عمر کې واده کیږي او اکثره خو په لومړي ځل مهواره راتلو سره واده کړی شي. په یو داسې ملک کې چېرته چې د پیدایش سرټیفیکیټ کې اکثر له بدلون کیدی شي، هلته په ورکوټي عمر کې واده شوي هلکانو او جینکو صحیح شمیره معلومول ډیر ګران وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف وایي چې د 30 کالو نه کم عمر کې د ودونو شمیره 20% ده، خو ځایي فعالین وایي چې صحیح شمیره او په خاصه توګه کلیوالو سیمو کې دا 80% ده، په خاصه توګه جینکو کې. فالین د دې وجه د پوهې کمی، غریبی او په ټولنه کې د جینۍ کردار په حق لا سوچ ښایي. چیرته چې زوی ګټه کوونکی ګڼل کیږي، ولې جینۍ یو مالی بوج ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ یونټ غړی نسیم اختر وایي،
بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ماں کی یعنی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بیچاری خود 13-14 سال کی.
اکثر جینۍ د ماشوم زیږیدو په وخت مړ شي، ځکه چې د 1400 کالو په عمر کې هغه د مور جوړېدو توان نه لري، او بیا خوا خیندرور او خاندانی نظام کې وخت تیرول هم هغه د مشکلاتو سره مخ کړي. هغه د دې هر څه خیال نشي ساتلی.
په دې لړ کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا د آگاهی کمپاینونو ډېرې مرستې کړي، خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په دې لړ کې حقیقي بدلون تر هغې نشي راتلی تر څو چې جینکو ته تعلیم او روزګار پورې رسائی نه وي ترلاسه.
درمونو کتونکو او لیدونکو دغه رپورټ چې تاسو ته کتو د ماهوش جلیل بغا کې د وایس اپ امریکا په پاکستان کې خبریاله عائشه تنظیم تیار کړی وو. او زو د پاکستان کړکې ځپلې صوبې بلوچستان بلوتا چرته چې د دغه سیمې په پوله باندې اوسیدونکي سوداګر چې دي د هغو چې کوم د پولې پورې راپورې غاړې ستونزې دي د هغې اظهار کړی دی. ریډیو ریډیو د خبریال نعمت سرحدي سره په دې ویډیو رپورټ کې نعمت سرحدي راته ښایي د دغې سیمې د خلکو د مشکلاتو حال.
حکومت کوم پالیسی راغلی ده، خاص کر د ټیکس په والا دلته تقریبا زموږ سونه امپورټ ایکسپورټ یا ترانزیت کې تقریبا کزه دا وایي په سل کې اندازه 90% نن ټیکس ادا کړي، نو ان شاء الله تعالی پر مخ باندې هم موږ دغه کوشش او موږ سره د حکومت سره دغه رابطې چې تعلق دي موږ دلته تاسو یو څه خصوصي مرحات پیکیج اعلان وسي، نو کینی کوم هغه لړ میدو د خلک دي هغه هم خپل ټیکس ادا کړي، او کینی دا به د ملک او د خزانه د پر ډیر زیاته پایته وي. خو کینی خبره دا ده چې دلته حقیقت مردا وایي چې تعلیم ډیره کمی ده، نو کینی کم خلک آهسته آهسته د تعلیم خوا ته راسي، یا کم مخکې کمی دلته کاروبار کې دي په نور طریقو باندې تقریبا کم مردا وایي د نن څه د یو کال څخه مخکې یو حالات او نن بل حالات، نو حقیقت هم دا دی چې نن کم د تجارت په والا د چمن بارډر کم پوزیشن دی کمر دا وایس ان شاء الله تعالی موږ په ډیر فخر ویلای سو چې آینده وخت به ان شاء الله تعالی چمن بارډر د پاکستان یو داسي مهم پوینټ به ان شاء الله تعالی دغه د بارډر سره د پاکستان او خزانه ته ډیر زیات انکم ورکول کیږي، او کینز موږ د وخت حکومت سم دا اپیل دی چې دغه تجارت د بار یو خصوصي پیکیج اعلان وسی چې کم د کینی په چمن بارډر باندې دلته زمړ سره نہ داسی مطلب گودامونه نسته نور داسی مطلب زاینو شان جوړ سی کم داغه د مالو د خرابېدو مطلب ډیر زیات اندیشنه ده، مطلب باران یا پدی کی نو موږ دا وای داسی خصوصي زاینو جوړ سی او کم خاص کر یو داسی پیکیج وسی چې باغه کی پټک دلاري یو 20% یا 30% د تمرات ورکول سی چې کم اغه وسلړ سامان چې هغه پر غیر قانوني طریقه باندې چې مم بارډر باندې یازي یا راځي هغه به ان شاء الله ختم شي.
بالکل مطلب داغه وو داغه د چمن چمبر کامر صدر سید دغه د حکومت سره غشتنه کوله سی د څومره ټیکس په څومره کچه سره دغه وخت ورکی حکومت دې ته هم د مرات اعلان وکي زه دغه وخت پر کم ځای باندې ولاړم زه ور بیا تاسو نشانه وکم دغه هاغه ټرکان دي دغه د شاوخوا دلته د کسټم مخته ولاړ دي پر روډ باندې ولاړ دي په کسټم کې ځای نسته دې په دومره لوی تعداد کې دغه وخت کسټم د لارې سیدي په دغه لارې باندې بیا په افغانستان کې داخليږي، یعنی هاغه د ایف ای ای کم مرکز دی ایف ای ای ولاغه دي پر غځې باندې ولاړ دي خپل دغه کې خلک سهاره نه کوي دغه رقم دغه لیویز دي لیویز هم چارواکي دا ډېر په لوی تعداد کې پر ځای ګمارل شوي دي د سرحد څخه کم خلک زیو راځي دغه نگراني کوي دغه دغه وخت وکتل سي څومره په لوی تعداد کې دا کم ټرکان سي دغه دغه د کسټم د لارې دغه په افغانستان کې داخليږي دغه رقم په دغه کې هغه ټرکان هم اوس را شروع کیږي د افغانستان د لوري د مالونو ډاکټر ټرکان وي هغه بیا په دغه کسټم کې په داخليږي په کسټم کې په ټیکس ورکی هغه هم د دې څخه زیات کم نه دي، نو د دې څخه دا معلومیږي د چمن پر سرحد د باندې کوم خبرې کړي صدقه لارې سسدي د کاچاک کوم کچه د غدر ټول زیاته ده دغه وخت دیس ما میږي دغه کچه را کوم سوي ده او زای تجاران هم دغه وجه د حکومت سره مرات غشتنه کوي. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن بارډر.
قدرمن اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې ډیر ضلع ته سفر کړی دی او په پاکستان کې د راغلي زلزلې تر ټولو زیاته متاثره علاقه بللې ده. ځایي چارواکو نواز شریف ته ویلي دي چې د خلکو د مرستو کارونه هم مخ په وړاندې روان دي. نواز شریف د سیمې په سفر کې په دې حقله نور څه ویلي دي؟ راځئ چې د ډیوه ریډیو خبریال فیاض ظفر نه په دې ریپورت کې واورو.
وزیر اعظم نواز شریف د ځپل شوي خلکو غونډې ته په خپله وینا کې وویل،
یہ حادثہ جو ہے یہ افسوسناک ہے، جو زلزلے سے جو تباہی ہوئی ہے.
وزیر اعظم وائی دا پیخا افسوسناک دا، دا زلزلے نا لو زیان شوے دے او تاسو تپتا دا چھ منگا زر تر زرا پیخور ترالو دا گورنر وزیر اعلی سره کیناستو او کم منصوبہ مو چھ دا زلزلے دا زبلی شوی خلکو دا پارا جوڑکلا پاغی مو عمل شروع کلو او میدان تا راو ہوتو
عمل شروع کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم میدان میں کود پڑے.
وزیر اعظم میاں نواز شریف زیادہ کلا چې کله په هلیکاپټر کې ما د غریزو سیمو دوره وکړه نو می قتل چې ډیر کورونا وران شوی وو، نو ځکه می فیصله وکړه
هم نه اس میں تاخیر نہیں کرنی کیونکہ اس وقت بڑی شدید ٹھنڈ تھی.
وزیر اعظم وای چې اس پدې کې نوخت کول نه دی پکار، ولی چې ډیره یخنی ده، ځکه به مونږ اوس زلزلہ زپلی خلکو لا زر تر زر کورونا جوړو، پدې کې به نوخت کوونه، ولی چې مخ کې ډیره یخنی را روانه ده.
جن کو نقصان پہنچا ہے ان کو بھی فوری طور پہ تعمیر کرنا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، آگے سردیاں آنے والی ہیں.
وزیر اعظم زیادہ کلا چھ دا خیبر پختونخوا حکومت دا غوسرا دا خیر پا دے کار کے ڈیرا مرستہ کڑے دا. وزیر اعظم دا چک درے نا دا چترالا پورے دا غٹ سڑک جوڑولو اعلان ہم اکلو.
ہم اپنا انشاءاللہ جو ہے وہ چک درا سے لے کے چترال تک.
وزیر اعظم وای چې مونږ به د چک درینا تر چرتراله پورې خاصه سړک جوړو او دا به یو ډیر خاص سړک وي او مخکې به دا سړک د ایشیا منځنی هیوادونو ته رسو.
هم اسکو وستی ایشیا تک بھی آگے لے کے جائیں گے.
وزیر اعظم دا پاس در دا پارا دا یو سل دو درش کیوی دا بجلی دا گریٹ سٹیشن اعلان هم اوکلو او زیادہ اکلا چی پا دو دو نیم کالو کی با پا ٹول حیواد کی دا لوٹشیڈنگ خاتمہ اوشی. دا وزیر اعظم سرا په د دیربالا په دی دوره کې گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی، د وزیر اعظم مشیر امیر مقام، وفاقی وزیر پرویز رشید، مشر صوبائی وزیر عنایت الله خان، د قومی اسمبلی غړی طارق الله خان او ډاکټر عباد الله هم وو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، دیربالا.
د پاکستان او چین ترمنځ د سلور سلویخ عرب روپو قامی منصوبه چې پاکستان ورتوي هغه باندې وسوم د پاکستان د قام پرست سیاسي ګوندونو چې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه دي، د بلوچستان دي او د سند دي، نیوکه کوي او وایي چې په دغه منصوبه کې د پنجاب صوبې ته زیاته ګټه رسول کیږي او وړي صوبې چې دي هغه ته زیان رسول کیږي. د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي خیبر پختونخوا صوبہ کی چواکم لری پی ٹی آئی مشر عمران خان نن په خیبر پختونخوا چار صدہ کی گنی گوری تا وینا کولا او ویلی چې حکومت لا پکار نه ده چې دغه شان منصوبې جوړ کی کم کچې یو صوبې ته زیات زیان وی. هغه ویل ک په د زوړ سړک اعلان شوی سړک په مطابق دغه منصوبه پوره شي نو هیواد ته به زیاتې ګټې وي. دې وخت چې عمران خان د اعلان کوو ځینې خلکو دا خلاف احتجاج هم کړی دی. ریډیو ریډیو خبریال ارشد مومند دغه سیمې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په چارسده کې یوې جلسې ته خپله وینا کې وویل چې د پاکستان او چینا ترمنځ تجارتي لارې مخه پنجاب ته اړول د وړو صوبو حق تلفي ده. دیوائی زما تعلق د پنجاب صوبې سره دی، خو حکومت چې کوم پاک چینا کوریډور جوړی دا د پښتونخوا خلکو سره ظلم دی او دې نه زیات د بلوچستان اولس سره زیاتی دی. او که دا لار د خیبر پښتونخوا نه تیره شي نو دا لار نږدې هم ده او په دغه سیمو کې به معاشي خوشحالي هم راشي. عمران خان په خپل وینا کې د دغې لارې مخه پنجاب ته اړولو پر ضد کوم لاهی عمل وړاندې نکوه او په روایتي توګه باندې د نواز شریف حکومت پر ضد تنقید کوو او سند او پنجاب کې په روانو بلدیاتي الیکشن کې د درغلیو تورونه لګول او په دې جلسه کې زیاتې خبرې هم هغه وې کوم چې د قومي الیکشن په دوران د تحریک انصاف حکومت سیاسي ناروا لکه کرپشن ختمول، تعلیم، صحت او پولیس نظام کې اصلاحات راوستل. خو په دغه لړ کې تیرو دوو کالو کې په خیبر پښتونخوا کې څه کامیابۍ ترلاسه شوې او کنه د هغې په اړه یې څه وضاحت ونه کړ. د عمران خان دا جلسه په داسې وخت روانه وه چې د چارسدې بازار کې نوي منتخب شوي کونسلرانو د صوبې حکومت پر ضد احتجاج کاو او د صوبې حکومت پر ضد یې نارې وهلې او دوی ویل چې شپږ میاشتو تیرېدو باوجود هم منتخب کونسلرانو ته کوم اختیارات نه دي ورکړل شوي. او یو کونسلر محبوب علي وای
چې کوم کونسلر دی جنرال کونسلر شو کې سار شو خواتین یا یو شو دا غوی کردار څه دی زمونږ په ویلش کونسل کې داغې نه علاوه دا غوی بزنس اپ رول څه دی 2013 چې کوم بلدیاتي اکټ دی هغه په صحیح طریقې سره چې دی نو هغه بحال شوی نه دی. بل د دې کسانو ته چې دی د دوی مطالبه داره چې څنګه صوبایي منسٹران ایم پی ایس اغوی ته مراد ملاویږي څنګه اغوی ته فنډونه ملاویږي داسې د کونسلر ته هم ملو شي چې ځکه چې دوی اوټه غشتې دي
عمران خان د جلسې په دوران د کونسلرانو د غوښتنې په اړه څه ونه ویل او جلسې ته راغلي ګڼ شمېر خلک هم د عمران خان تقریر ختمېدو وړاندې واپس روان وو. او یو سپینګیری محمد جان وایي چې نه د اردو په ژبه پوهېده او نه عمران خان یا وزیر اعلی د دوی بنیادي مسلو حل په اړه څه وویل.
زمونږ ویل دا د غریب متعلق څه وایي خامخا چې د ګیس یا د بجلۍ څه مسله وي چې دا ورته د دې کار وکړي نو زه خو پوه نه شم اردو وایي نو اردو موږ څه پوهېږو نو بس خدای ګورالو مونږ زه دا له ګولې بوینو که پښتو کې چا تقریر وکړي څه به واورو خو هغه اردو وانو
عمران خان خپل تقریر په دوران دا هم وویل چې اعلی وزیر پرویز خټک ته یې امر کړی چې د وفاقي حکومت نه د خیبر پښتونخوا کې پیدا کېدونکي بجلی واپس کولو غوښتنه وکړي چې ورسره به دلته لوډ شیډنګ په مکمله توګه ختم شي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، چارسده.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې ده چې مطبوعاتو ته کتنه وشي او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځه چې سره په ګډه واورو چې په مطبوعاتو کې څه موضوع راغلی ده.
د پاکستان د فوستر لخکر جنرال راحیل شریف نن سبا د امریکې په سرکاري دوره واشنگتن کې دی. د جنرال راحیل شریف د امریکې د دورې په باب لخوا د پاکستان په الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا کې قسم قسم خبرونه، تجزیه او مضمونونه خوريږي. خو د جنرال راحیل د امریکې په دوره د امریکې وتی ورسپانې نیویارک ټایمز هم خپل تازه ګڼه کې د خپل نامتو لیکوال راډ نارډلینډ یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: فوز پاکستان کې خپل اختیار خکړې وې خو په دې هم مننه کیږي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د فوستر لخکر جنرال راحیل شریف د یو فوزي جرنیل په حیثیت کې نخو په ټلویزیون خطابونه کولی شي، نشپه او ورځ په ولسی دستورو کې ښکاریږي او نه صحافیانو له د مرکو د پاره نیول ورکوي. د فوز د مشرۍ په خپلو اوږو اخیستو سره د ملک دننه د ترهګرۍ او د بیواک سیاسي جرمونو د نغو ویستو کار ته بډې والی دي. د جنرال راحیل په دې کار کې میډیا د سره په مکمله توګه مرسته کوي او د میډیا د مرستې له ثوابه دی دا وخت د د خلکو په جوړونو کې ناشته د خلکو دی مینی دی د ملک د دفاعي او د خارجي معاملو په خپل لاسو کې پاخستو ډاډه کړی دی. مضمون لیکي چې جنرال راحیل شریف د یو باقاعده فوزي انقلاب دراوستو په ځای د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت ډیر اهم فرایض په خپل لاسو کې اخیستي دي او دا شان ځان د عالمی ملامت نه هم بچ ساتلی دی. د پاکستان سرکاري واکمن هم د په دې کار د مننه کوي. د پاکستان دفاعي تجزیه نگار ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وایي چې د جنرال راحیل دی عمل ته نرم فوزي انقلاب ویل به صحیح نه وي. البته دا ضرور ویلې کېدی شي چې د میا نواز شریف حکومت د خپلو غټو ناکامو او خامو له سببه فوز له خپل ترخ کې ځای ورکړی دی او په دې یې شکر وکړی دی چې فوزي جرنیلانو دی د وزیر اعظمۍ په کورسۍ ناست پرېښودی دی. مضمون لکھی چې د پاکستان ټول اولس د جنرال راحیل شریف او د هغه د کمان لاندې د پاکستان د فوج هغه وخت ډیر ټینګ ملګری شول کله چې دی د پیښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو په قاتلانو ترهګرو پسې قطبی وزیرستان ته ننوتو او چې نن هم قطبی وزیرستان نه د ترهګرو په جارو کولو کې بوخت دی. د پاکستان د بیکاره عدالتي نظام له سببه جنرال راحیل شریف د سنگینو ترهګر جرمونو مجرمانو ته د عبرتناکو سزاګانو ورکولو دپاره د فوزي عدالتونو جوړولو اختیارات ترلاسه کړی دي. د طالبانو او ترهګرو خلاف په کامیابو حاصلولو د پاکستان فوج د خونړو سیاسي پارټو او د دوی د جنګیالو ډلو علاج کولو ته خپل پام اوس راګرځورې دی. دا قسمه سیاسي پارټو او د دوی وسلبند ګوندونو زیاتره د پاکستان په لوی کاروباري ښار کراچۍ کې خپلې ناوړه سرګرمۍ جاري ساتلي دي او همدغلته ورپسې د فوجي افسرانو په مشرۍ کې نیم فوجي ادارې رینجرز کوتک راخیستی دی. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د پاکستان د فوج د تعلقات عامه د شعبې د آی ایس پی آر د جدید جوړولو کار ته د هر څه نه زیات پام ورکړی شوی دی او د شعبې انتظامی اختیارات اوس د کم رتبه افسرانو په ځای د لیفټیننټ جنرال د عهدې یو جرنیل ته حواله کړی شوی دی. د آی ایس پی آر له برکته د جنرال راحیل او د پاکستان د فوج هر قسمه سرګرمۍ په سوشل الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا د پاکستان خلکو ته د رسولو دپاره ډیر کوټلي بندوبستونه شوي دي. اوس خلک د پاکستان فوج د آی ایس پی آر په ټویټر او نوره سوشل میډیا قطبی وزیرستان کې ترهګرو پسې کار روایو کولو کې خودلې کیږي او د سیلابونو د زلزلو په وخت خلک عمده فوج د ځپلو خلکو په امدادي کارونو کې اړم ویني. په تازه ورځو کې د آی ایس پی آر په یو پریس ریلیز کې د میانواز شریف د حکومت په ناقصه کارکردګۍ غږ هم شوی دی. د آی ایس پی آر په دې پریس ریلیز د حکومتي حلقو دننه لوی الغو تلغو جوړ شوی دی خو د جوابي بیان ورکولو زړه څوک نشي کولی. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې قطبی وزیرستان کې د طالبانو خلاف د زبردست کار روایه کولو باوجود گاونډي ملک افغانستان کې د طالبانو په عملیاتو کې څه کمی نه دی راغلی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه نیخ منی غوره او ما سره ستاسو موبایل هم لاس کې د منظر شهید څه فکر کوم چې د دې موبایل نه به حالو مخپلو ګرانو او ریډونکو ته وغدا چې زمونږ فیسبوک چې دی د وی او ای ډیو او زمونږ ټوئیټر دی وی او ای ډیو لکه څنګه چې منظر شهید په خپل دې موبایل کې کولی شي چې زمونږ فیسبوک او ټوئیټر رواړي دغه تاسو هم کولی شي چې زمونږ فیسبوک او ټوئیټر رواړوي که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې زمونږ ډیو ریډیو ووري لکه څنګه چې زمونږ سره په دې موبایلونو کې مونږ اورونه غدا سیدا چې تاسو غوږ خلاص دي
ها
لکه څنګه چې موږ اوس په خپل موبایل کې لکه څنګه منزاوري یا زورما ټیون ان اپلیکیشن دی هغه ډاونلوډ کو ټیون ان اپلیکیشن چې لایب تاسو په دې باندې کولای شئ چې وی او ای ډی وریډی ووري دا ډیر آسان کار دی. لاړ شئ سرچ ته یعنی لټون ته هلته کې ټیون ان ولیکئ په خپل موبایل کې اپلیکیشن به ډاونلوډ شي لکه څنګه چې سمارټ موبایل کې ډاونلوډ کیږي او په هغه باندې تاسو بیا ډیو ریډیو نیخ پنې غوړې دی شي. زمونږ ویب سایټ هم تاسو کتئ شئ زمونږ ویب سایټ دی www.divareadio.com تاسو زمونږ د پاڼه ګورې زمونږ په دې پاڼه کې مختلف استوریانې تزیه سیړنې وي لکه تاسو زمونږ د سیړنو کې کتئ شئ چې مونږ د سیمې د سیاسي حالاتو د سیمه د سیاسي حالاتو نه علاوه د اقتصادي حالاتو د روانو چارو تجزیه کوو روزانه په بنیادونو باندې او د سره سره مونږ تاسو ته ویډیو رپورټونه هم وړاندې کوو لکه زمونږ په دې سکرین باندې تاسو دا ګورئ چې بچا خاني په کار ده خولې دا اوس اوس چاپ شوی قصه ده. د سره خوا تاسو کتئ شئ چې زمونږ ویډیو چې کوم پرون راغلې وا او هغه مونږ په ډیو ریډیو باندې کم ټلویزیون هغه هم کتې شي که تاسو نه پاتې شئ زمونږ ډراما د ژوند لار هم تاسو کتې شئ د ژوند لار ډراما چې دا هغه هر خالی پوره د شپې د نه بجو نه تر یو لس بجو پورې وړاندې کیږي خو کچري تاسو نه پاتې شئ تر شوی قصونه زمونږ په ویب سټ کتې شي. اوس به یو ور لاړ شو د پاکستان افغانستان په لوتا چرته چې په اسلام آباد کې د افغانستان چې کوم مدني ټولنې چارواکي دي هغه سفر کړی دی او دغه سفر په پای کې هغه ډیوري ډیو ته ویلي دي چې ګني د پاکستان د استخباراتي دارو چارواکي دومره طاقتور دي چې هغه د سیمې د خلکو غبرګون د خپل خوښې مطابق اړي او راړي. دا خبرې د افغانستان د بخوانی صدر ویان ډیوري ډیو تکړی دی وای چې پاکستان اوس کوشش کوي چې داسې تور پورې کې کم طالبانو تور چې پاکستان او په افغانستان ولګي خو په سیمه کې موجود سلنکار رحیم الله سبزی وسره اتفاق نه کوي. هم په دې موضوع رپورټ تیار کړی دی احسان محمد خان.
په دغه ډله کې د افغانستان د مدني او سیاسي چارو وتلې فعال وحید عمر هم شامل وو. وحید عمر وایي چې پاکستان دننه استخباراتي او فوزي ادارې نه یوازې د عام ولس بلکې د سیاسي او مدني ټولنې نظر هم د ستراتیژیکي ضرورتونو په اساس د بدلولو طاقت لري. دی وایي په اسلام آباد کې ورته معلومه شوه چې پاکستانی چارواکي غواړي د طالبانو د ملاتړ پر د ځان نه لرې کړي او دغه ملامتیا د افغانستان په غاړه کړي. وایس اف امریکه سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه اسلام آباد کې ورته ځنې پخوانی جرنیلانو او د مدني ټولنې استازو داسې ویل چې د طالبانو پر ضد پاکستان عملیات کړي دي او اوس دغه ترهګر پاکستان ته د بریدونو لپاره افغانستان څخه راوړي. په دې اړه وایي دومر وایي
دا یو استدلال موږ درلوده چې پورې طالبان پاکستانیانو جوړ کړل. طالبان په پاکستان کې موجود دي، له پولې دیخوا اوړي، دلته عملیات کوي، دلته خلک وزمي انتحاري کوي. نو دی موږ هیره دا و چې په دې تېر یو کال کې د دوی کوشش دا ده چې دغه خبره سرچپه کړي. یعنی هغه دی موږ نه هغه استدلال چې موږ درلوده هغه استدلال رانه واخلي او هو به هو عمر قصص وي. یعنی د پاکستاني پوځیان او د پاکستان استخباراتو دونه قوي استراتیژیک کار کړی په پاکستان کې چې د پاکستان مدني ټولنې، مطبوعات او حتی خلک، سیاسیون او عادي خلک هغوی په دې نظر دي چې کوم دوی څه کوم عملیات وکړه د ضرب اس په نوم. هغه عملیاتو کې دوی طالبان، پاکستانی طالبان نابود کړل او کوم افغاني طالبان چې هغه واوښتل د پولې له خطا دیخوا ته افغانستان ته.
خو نومیالی سړنکار او د افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی په وینا د پاکستان لخوا دغه قسمه وینا په رسمي توګه نه دا اورېدلې. البته دغه د تاوتریخوالي له وجې دا قسمه ستراتیژي لیدل کېږي. خو دی وایي پکار ده دغه تورونو لړۍ ودرولې شي او د تاوتریخوالي کمولو لپاره د دواړو هیوادونو مدني ټولنه هم کار وکړي.
پاکستان خو داسې پالیسۍ په توګه باندې رسمي توګه باندې نه دي ویلي چې هغوی به اوس نورې هلې ځلې نه کوي چې دغه افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنه. دوی خو اوس هم دا وایي چې موږ دا کوشش کولی شو چې افغانستان حکومت موږ ته ووایي، ځکه چې افغانستان حکومت یا دغه ولسمشر هغوی خو اوس دا وایي چې موږ پاکستان ته نه وایو. دا چې دوی یو بل ته نه وایي او یو بل سره نه کښېني نو بیا خو دا خبره په دې کښې پرمختګ نه کېږي. خو دا ده چې اوس چې خفګان پکې راغلی دی منځ کې شکایت حال خو پاکستان خبرې کوي چې تاسو پوه شئ او افغان طالبان پوه شئ او موږ به خپل هېواد کښې به امن راوستلو کوشش کوي. دا اوس د خفګان خبرې دي، یو بل باندې تورونه لګول کېږي، دا د هغې انجام دی.
د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر څرګندېدو وروسته چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د ډېر تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
ښځې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د ښځو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړئ.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، دغه وه نننۍ خبری خپرونه چې تاسو واوریدله. خدای دې وکړي چې تاسو ته رپورټونه په زړه پورې او د دې تر څنګ زموږ سره په تخنیکي اړخ کې زموږ همکار ارشد علي وو، پروډیوسر، او زموږ سره انجینیران و ډان، پیټ او تیان. از منظر شهید او زما همکار رحمان بونری ستاسو نه اجازت غواړو. تاسو په لوی سختن تاله سپارو.